سلامونه ستړي مشه داسې مخ ښه کلا ساتي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پلاسمینې کابل د پامیری نوین د خصوصي خوانسي د دولسم ټولګي فارغ سید موسی د سګنی کال کانکور نمړی مقام ګټه. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سګنی کانکور نتایج نن اعلان کړل. د نتایجو د اعلان له مخې موسی 355 نمرې اخیستې دي. همداراز د سګنی کانکور دویم مقام هم د پامیر خصوصي د پامیر نوین د خصوصي ښوونځي د درسم ټولګي او بل فارغ محمد نذیر ګټلای دی. د هغې پېژندنې درې پر روانو د ورځو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو سیلابونو د راوتو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ایکس پاڼې بیان کې د هغې پېژندنې درې په حواله خبرو کړی چې وایي د روانې دوشنبې او سهشنبې په ورځو د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ پولیو پر ضد د واکسین نوې سراسري کمپاین پیلېږي. د پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې د دوشنبه په ورځ به په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوې پړاو پیل شي، خو د جزئیات نه دی ورکړل چې دا کمپاین به څو ورځې دوام کوي. په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسینو کمپاینونه کور په کور عملي کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو او د کلو په کچا تر سره کیږي. د ایرانی چارواکو له قول راپور نور کړل شوی دی چې په کراغلی ایران د افغان کډوالو د وتلو مهلت د نږدې نورې وینې میاشتې لپاره اوږد کړی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې په رضوان چپرزوی خراسان ولایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استازی احمد مساوی فره پرون په مشهد کې یوې غونډې ته ویلي چې د ایران حکومت د بیا ستنې افغان کډوالو د وتلو مهلت د سپتمبر تر شپږمې نیټې غځولی دی. له خبرې غونډې وروسته په خبره شوي بیان کې راغلی دی چې ایران دا پریکړه د امکاناتو د نشتوالي او سختې تودوخې له کبله کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري وایي چې له ایرانه په سوله کې نږدې 70 افغان کډوال چې ډېره برخې خزی او ماشومان دی په جبري توګه استل شوی دی. د سوری په جنوب کې بدوی سنی قبیله چې له تیر یوې اونۍ راهیسې په سویدا ښار کې د دروزی د مذهبي لږکیو له وسلوالو سره په جګړه کې ښکېله شوي وایي چې وسلوالې له سویدا ښاره وتلې دي. په دې جګړه کې د وروستیو شمېرو له مخې له زرو ډېر کسان وژل شوي دي. اسرائیلو هم په سویدا کې د دروزی لږکۍ اکثریت اوسېدونکي دي وایي پر دولتي ځواکونو یې عملا د بدویانو پلوي کوله بمباري وکړه. او ایټالوي چارواکي وایي چې په اتاروکوینا ښار کې یو تن چې ډاکټرانو یې د مړینې خبر ورکړی او نیم سات وروسته په هوش راغلی دی. دغه اتاویا کلن سړی ظاهراً د زړه سکتې کړې وه او ژغورونکو له ډېرو هڅو وروسته ویلي وو چې دا سړی مړ شوی. خو د چارواکو په وینا هغه د انتقال پر مهال ناڅاپه سترګې پرانیستې او د خپلو لوګانو پوښتنه یې وکړه. چارواکي وایي چې په دې سړي خو پېښه په خیر تېره شوې، خو د هغه سپي پر یو پولیس حمله کړې چې په نتیجه کې پولیس روغتون ته او سپی د حیواناتو د ساتنې مرکز ته انتقال شوی دی. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالبه اورېدلای شئ. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزی نه تمدیدوي.
له دې سره سره د ویزو اکستنشن هم په ټپه درېدلی دی، لکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو موږ ویزی تمدید کېږي نه.
دا کډوال شکایت کوي چې د پولیسو لخوا ځورول کېږي او د اسنادو د شتون سربېره بیا هم ترې پیسې غوښتل کېږي، خو لا چا تر اوسه پیسې اخیستل شوي.
یو لیټر مې سره شته، خو د هغه لیټر د خبرو نه باوجود هم پیسې اخلي.
په دې کډوالو ستونزې به راسره وړاندې په راپور کې واورئ. همدارنګه ګاونډي ایران ته هم ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دی او هغه کډوال چې له دغه دواړو ګاونډیو هېوادونو بیرته افغانستان ته راستنې شوي، په افغانستان کې هم د سرپناه له نشتوالي او د کورونو د کرایې د لروالي شکایت کوي. له دې سربېره دا به هم راسره په راپور کې واورئ چې کله یو ښځه واده کوي د ماشوم په راوړلو کې د هغې عمر څومره رول لري او همدارنګه د ماشوم جنسیت د څه له مخې ټاکل کېږي. په دې اړه به هم له سره جزئیات واورئ. نور مطالب مو شته، اوتیا هم غواړو.
د دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یارزی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتیاش میروان په نغښتون کې وایي په وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې د پاکستان له لوري د افغانانو د ویزو د تمدید پروسه لا هم له ځنډ سره مخ ده. تېره ورځ پولیسو د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او حاجي کیم ته انتقال کړی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
دا چې نغوړی پر راپور کې نو مخپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل ل خپل څلور کزي سي کورنۍ سره یو ځای 13 ورځ د جولای 19 ل ډي ول لسمي پولیسو د ویزه د نلرلو لامل نیولې او سپاجي کم کې بندي دي. حاجی کم پر راول پنده کې هغه ځای دی چې لنیول کې دوروسته افغانان ورته انتقالي او ل بایومټریک وروسته ل د هواده په جبري ډول ایستل کیږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوی وایي. پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي خو د ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې د غډول کسان خوشي کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته خو د هغه لیټر د خودونو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغه لیټر ورښودلی وو او دی هغه کړی پیسې ته اخیستې خوشي کړي دي. موږ لا هم دلته یو نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزې مودې د روانې جولای په 12مه پای ته رسیدلې. د بلې ویزې غوښتنې آن د جون په 14مه کړې خو لا هم نه ده منل شوې. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان په ناغښتون کې میرویس ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ د دوی سیمه ته هم پولیس ورغلی او زیات شمیر افغانان نیولي او وړي دي.
13 ورځ پاکستانی پولیسو زمګه یو دوا همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیم ته انتقال کړی دي. په ډېر تاسف سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې او له دې سره سره د ویزو اکسټنشن هم په ټپه درېدلی دی ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو موږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی دا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې لپاره تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډېری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تک کیسونه لري اوس مهال به ویزې شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړې خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړې د ځکه چې د اکثره سکم کډوال ونیول شي نو دا هغوی کومه ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه موږ ورسره شریک کړي چې بای د هر ملک قانون کې دا هم وي څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي رد شوی نه وي تر هغوی پورې څوک هغه نشي ریپورټ کولی. نو دوی دا سیز مني نه مخامخ چې مطلب موږ پکست دي افغانانو ته ویزې
دا وې نه ورکو. د لدی مخ کې یو شمیر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړیو چې افغانانو ته د بریښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صدور یو شمیر اداري کارکونکو نیولې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو د تیر جمعې په ورځ د جولای 13مه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړې و چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستانی رسنۍ ولډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بي ویزي او بي اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونه شي او دوی باید له دې هیواده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له لوړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سی کارت لرونکو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان د غراس په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړي چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی ویلي حکومت د پی او آر د کارتونو د نه تمدید پریکړه کړي او دا کډوال باید د دې هیواد ووسی. که څوم د کډوالو د جبري اخراج پاړه د پاکستان پریکړه د بلابلو نړیوالو بنسټونو لوري غندل شوی، خو د هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستان د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې دغه لیدنه د جولای په 19 شوې او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمي بدلون او جګړو ځپلې له ایران او پاکستان په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدمتونو نو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې او هغه افغانان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي د ویزو د تمدید له ستونزې سره مخامخ دي. بل پلو له ایران او پاکستان پلازمینې کابل ته یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کرایي کور نه پیدا کیږي او کوم یو که پیدا هم شي کرایي ډېرې لوړې دي چې دوی په خبره د ورکولو توان نه لري. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي شکایت کوي چې له ګاونډیو هېوادونو د کډوالو له پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې په لوړې کړې دي. نور تفصیل له فیروز عزیزي نه اورو.
له ایران افغانستان ته ستنه شوې افغان کډواله ده. د شین غوړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه شوې او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت برچی سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسې کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه. افغانستان ته بل استنه سوی افغان کډواله لطیفه بیا چې دوه اونۍ د ستنېدنې کېږي وایي د کابل په شاشید سیمه کې دوه خونې والا کور موندلی خو کرایه یې ډېره زیاته، یعنی 1,000 افغانۍ ده چې دا یې د ورکولو توان نه لري.
زیات نګران هستم دیگه، فعلاً شوهرم بیکار هست، یک د خانه کرایي هستیم.
ستونزې مسیحتی دي، ډېر په تشویش یو ځکه خاوون مې له بیکاره دی، کرایي کور کې اوسېږو خو د دې کور کرایه ډېره زیاته ده.
د یادونې ده چې له ایران او پاکستان ستانه سوي کډوال د سرپناه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستانه سویو کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو اداوي کړي، خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري. داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13 خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د روان کال له پایله تر اوسه له ایران او پاکستانه څه کم 2,000,000 افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1,500,000 زیات کسان له ایران شړل سوي چې یوازې د جون د 24 وروسته یې شمېر 4,10,000 ته رسیږي، چې له پاکستانه هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې لا وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي هم شکایت کوي چې د ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړي دي. د کابل د 14 حوزې اړوند قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي مصطفی وویل له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسېږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی، هغه د چا خبره اوس ته رسېدلی دی او دغه بله خبره چې د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې دي، د پخوانه لوړې کړې دي. هر کال کرا پروسه کال کرایه 10,000 واسطه کالي 2,000 10,000 کړې ده او دا خبره ورته کوي که ته نشې ورکولی نو کور مې خوشې کړه.
دا وایي په درې خونو کور کې مخکې 10,000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې پرې 10,000 کړې ده. د کابل د شاشید سیمې اوسېدونکی مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي. د
شکایتونه بیا داسې محل دی چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی بیان کې له خلکو غوښتي و چې که د کورونو کرایې پرې لوړیږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي و که د کورونو خاوندان د تیر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل شوی و چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل شوې اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د کورونو کرایې لوړې شوې دي. د شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي و او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې د پولیو واکسین نوی سراسري کمپاین د دوشنبه په ورځ سبا ته پیلېږي، خو ځینې کورنۍ وایي وروسته له هغه چې د واکسین بهیر له کور په کوره کلی په کور ته بدل شوی د دوی ماشومان له واکسین محروم دي. ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین وایي چې له واکسینه د افغان کډوالو د یوې لویې څپې ستنېدل په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد خطر زیات کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د نوي پړاو پیل ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د هیواد له بېلابېلو ولایتونو یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې تل له واکسینه پاتې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروسته له هغې چې د پولیو واکسین د تطبیق څرنګوالی له کور په کوره کلي په کلي ته بدل شوی، دوی نسي کولای خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د پلازمینې کابل د کمپنۍ سیمې یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي د پولیو واکسین د کمپاین په تیر پړاو کې د کورنۍ ماشومان یې له واکسینه
از آن رو تا فرست بودیم از وکسین موندن تا بودم شون در مسجد وکسین تورا رفته بودن.
زما دو خورزه این در وکسین پاتی شوی کلا چه مدوی جماعت تور وستلی وکسیناتوران تلیلی و دا سینه دا چه وکسیناتوران تو جماعت که یو یا دو ساعت انتظار وی خلق حتا نبری خبری که او تویزی دا ولوی استون زده چې حکومت باید ورته پاملرنه نه وکړي.
د بامیان ولایت دوه وسیدونکې چې له 15 کلونو د کم عمره دوه ماشومان پلار دی او نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي وایي.
خو سمو خو بیا ته چې مو کمپاین واکسین خونه به خونه بشه.
زمون وختنه داده چې د واکسین کمپاین کور په کور وي، ځکه چې د خلکو کورونا له روغتیاي مرکزونو او جماعتونو لري دي او کله چې کمپاین پیل شي د کلیو وسیدونکې پرې نه خبرېږي. کدا کمپاین د پخوا پسیر کور په کور وی نو ډیر بغاته وروي.
مخکې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور تر سره کېده، خو وروسته دا ډول کمپاین د طالبانو د حکومت لخوا منسو او اوس واکسین په جماعتونو، روغتیایي مرکزونو او سایت په سایت تطبیقیږي. په دې راپور کې مرکزوي کورنۍ وایي چې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ډیر ګټور و، ځکه د دوی په باور دا طریقه کې واکسیناتوران د خلکو د کورونو تر دروازو ورتلل او د هغو کورنیو د ماشومانو لپاره یې د واکسین کولو زمینه برابروله چې روغتیایي مرکزونو ته یې د خپلو ماشومانو د بیولو اسانتیاوې نه درلودې. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان اعلان کړی چې سبا دوشنبه د جولای 20مه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین نوی پړاو پیل سي. خو دا چې دا کمپاین به څو ورځې وي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین د ډاکټر کمال شاه سعید په ګډون چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول دی، خبرداری ورکوي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو په لوړه کچه ستنېدو په هیواد کې د دغه ویروس د انتقال خطر زیات کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پېښې اوس هم پکې رامنځته کېږي. نو دا خطر کله چې کډوال بېرته افغانستان ته ستنېږي، دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغۍ مصاب وي، کړي ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو د ځان سره هغه انتقالولی شي. او کوم چېرته چې کمپاین کور په کور نه ترسره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعا هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
نوموړي ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ټول هېواد کې لوړ کیفیت لرونکي کمپاینونه پیل سي تر څو ټول افغان ماشومان واکسین او هیڅ ماشوم له واکسینه بې برخې پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت هم په افغانستان کې له پولیو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق یونیسف سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. یونیسف د جولای په 10مه په یو بیان کې ویلي و چې دا پیسې به د افغانستان په 20 ولایتونو کې د اټکل له مخې 15 میلیونه ماشومانو ته د واکسین تطبیقولو لپاره ولګول سي پروان میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند کې وه. همدارنګه تر اوسه پورې د کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل ولایتونو کې د پولیو ویروس 13 مثبت چاپیریالي نمونې راپور شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې تر اوسه په بشپړ توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینی لار د واکسین تطبیقول دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسیز مخه کلاساده رادیو نوري بشریت په روسي او څوکلونو کې درس د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان لکبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګونو څرګندې نښې دي. خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې لنډو څو زیات هم تکل لرو.
څیړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی وو، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توفیما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څیړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخنیول شوې ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانا او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیا په هند کې تولیدیږي په بیوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې پروختیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څیړنو ځانګړي ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
وامرې ده چې د سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې څومره پرمختګونه شوي. خو بل پلو بیا به نوې څېړنه کې معلومه شوې چې د ماشوم د زیږون په مسله کې د پوښتنه چې جنسیت به هلک وي که نجلۍ وي 50-50 سلنه د ښځې په عمر پورې اړه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یوه ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. اینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي. خو یو نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګري او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري. نو د هغې په وینا دا پوښتنه را برسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې لمخې کټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک انجلۍ د زیګون تناسب خای 55 وی، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري کنه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 50,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډیر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همدارس د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنو وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکي ښځې په 43% له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو دا فیصدي 40 شوه. میرمن وانګ وایي موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
نن د جولای 16 د سترنج نړیواله ورځ ده. داسې مهال چې دا ورځ د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي، د طالبانو حکومت په افغانستان کې پاره سیالۍ و بندیز لګولی دی. ورځ نور تفصیل په دې راپور کې لایکرام لایکرام اورو.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی وایي له تیرو 19 راهیسې د شطرنج لوبه کوي. دا وایي له 19 چې د دې لوبې سره مینه پیدا شوه هغه مهال پلار د شطرنج لوبه کوله. نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له لوري په دې لوبې بندیز دی سخت خپه کړی دی. دی وایي زه داسې یو څوک یم چې په شطرنج مین یم، له دې لوبې سره مینه لرم، خو د دې خبر په اورېدو چې نور په افغانستان کې دا لوبه کول منع شوي ډیر خفه شوم. ما هیله لرله چې زه به له خپل ولایت نورو ولایتونو ته سفر کوم او له خپلو همزولو ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بېلابېلو سیالیو کې به برخه اخلم. نوموړی وایي نه یوازې په تخته شطرنج لوبه وه بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بیلابیل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج له ژوند سره تړلې لوبه ده او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغیز لري. دی وایي شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روزي، موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو. دغه راز کله چې هر کار کوو باید په ډیر فکر ترسره کړو، ځکه د شطرنج په تخته کې یوه وړه تېروتنه ټوله لوبه بایلي. لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یوه وړه تېروتنه د انسان ټول ژوند بربادوي. نن د جولای 16 د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځې شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی، هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هر پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څوم دا ورځ د 1986 میلادي کال رئیس د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کیږي، خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د دسمبر په 12 په رسمیت وپیژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1924 کال د جولای په 16 جوړ شوی. که څوم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري، خو اوس مهال په دې هیواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مې میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج په لوبه لنډمهاله بندیز ولګاوه. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پیل په اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست لویان اتل مشواڼي نظر ولري، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو افغانستان بهر د شطرنج یو شمېر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل دوی دلته په انګلستان کې چې موږ کوم افغان کډوالي او په بیلابیلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو، آن یو شمېر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بیلابیلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې لري. شطرنج دوه کسیز لوبه ده چې په یوې دوه رنګه چارخانه تخته کیږي او په دوه رنګونو کې 2 دانې لري. دا لوبه به په لومړیو کې د عربو، چینایانو، مغولو او هندي بادشاهانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کیږي. د شطرنج یو شمیر پخوانیو تجربه لرونکو لوبغاړو لدې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یو تفریحي لوبه نه ده بلکې مهمه تعلیمي وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق، فکر او مهارتونو په لوړولو او د غراد صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبي بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غراد دا بندیز کولای شي چې د شطرنج لمینوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د خیر راتلونکي انګیزه هم واخلي.